وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په خبري بغړې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په شمالي وزیرستان کې د فوجي کاروایي وروسته تازه صورتحال او په کرفیو کې نرمي. په مومندو کې په 14 کې د شپږ عسکرو وشل کېدل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې 2 14. په پېښور کې د زلمی ډاکټرانو د هړتال ختمېدل. د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د لوړو زده کوونکو ته د فیس بیرته ورکولو حکومتي فیصله. هغه څه دي چې په روانه غړي کې تفصیل درکو. په پیل کې به ګولایاس خبرونه وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان پولیټیکا چارواکو نن سهار لاتو تر ماخام 2 بجو پورې په کرفیو کې د نرم اعلان کړی دی. په قبایلی سیمه مومندو کې نن په یوه چاودنه کې د اف سی شپږ اهلکار وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. او په مشرقي اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په قبایلی سیمه مومندو کې نن په یوه چاودنه کې د اف سی شپږ اهلکار وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي دا پیښه په بره مومند ایجنسۍ کې رامنځته شوې ده، خو چارواکو په چاودنه کې د مرګ ژوبلې تصدیق نه دی کړی. په چاودنه کې د امنیتي سرتیرو ګاډې په مکمله توګه تباه شوې دي. د رپورټونو تر مخه په دغه سیمه کې تېره شپه یو سکول په بارودي موادو الوزول شوی وو چې نن سهار امنیتي سرتیری په دغه سیمه کې عملیاتو لپاره روان وو چې دا پیښه وشوه. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي بودستان پولیټیکل چارواکو نن سهار له 8 تر ماخام 2 بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. پولیټیکل چارواکو نن مشال اړتیا وی چې تر ماخام 2 بجو پورې په ټولې لارې تګ را تګ لپاره خلاصې وي. چارواکي وایي د شمالي بودستان کجوري چک پوسټ به ماخام 6 بجې عام خلکو لپاره تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي بودستان کې پاکستاني الوتکو د وسلوالو پر پټنځایونو 3 ورځې بمباري کړي. ځایي اوسیدونکو مشال اړو ته ویلي چې په تیرو 3 ورځو بمباري کې کورونه او بازارونه تباه شوي دي. د میرعلي یو اوسیدونکي ملک وکیل خان نن مشال اړو ته ویل
تقریبا 10,000 دکانی نه دا بالکل ملیا میټ شول کلیه تر دیش په اته پر دریمی دی اوره ذاته ته پر دریمی کرینا تباش ولې هه سپاتا نه لګی دی. میډیا ته د اجازه ور کړل شي د شمالي وزیرستان د جکیما دوکنه باقاعده د خپل دا وراو کو پاتا دا ولګی دی چې ودار په شمالي وزیرستان څخه صفای دی او صفای نه دی.
د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر داوا کړې چې په دغه بمباریو کې تر 2 اویا نه زیات وسلوال وژل شوي، خو د دې داوو آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په 2 مختلفو مارکیټونو کې بمی چاودنو کې 1 کس وژل شوی او 1 بل ژوبل دی. د پولیس چارواکو نن مشال اړو ته ویلي چې لومړی چاودنه د اسلام آباد اف 6 مارکیټ او دویمه جی 9 مرکز کراچي کمپنۍ کې شوي. په چاودنو کې د سوپر مارکیټ یو امنیتي محافظ وژل شوی او 1 بل ژوبل دی. په اسلام آباد کې چاودنې په داسې حال کې شوي چې تېره اونۍ د کورونو چارو وزیر ویلي وو چې په دغه ښار کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړل شوي دي. د افغانستان مرکزی بانک مرستیال وایي چې د چین لخوا په ډالرو کې راکړې ورکړې بندیز یوازې یو بانک اغیزمن کړی. د مرکزی بانک مرستیال خان افضل احدوال پرون ویل چې دغه بندیز له وجې د کابل نوی بانک اغیزمن شوی او نور ټول بانکونه د جرمن کامرس بانک د لاري راکړه ورکړه کوي. د مرکزی بانک ګورنر نور الله دلاوري د تیر زیارت پر ورځ ویل وو چې د چین بانکونو د افغانستان سوداګریز بانکونو ته د ډالرو راکړه ورکړه باندې بندیز لګولي چې له وجې چین نه برامداتو سوداګرۍ کې پیسې ورکولو کې ستونزې پیدا کړې دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په مشرقي اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په دغه سیمه کې د یاغیانو مشرانو د صدارتي انتخاباتو رای اچولو پاڼو وړلو لارې د تړلو ګواښونه ورکړي. دا نښتې په داسې حال کې شوي چې کیف د یاغیانو پاڅون مخنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په دونسک سیمه کې د اسوسییټډ پرس اژانس تر مخه د کارلیویکا کلي کې د 2 یوکرایني فوجیانو مړی موندل شوی دي. بلخوا د روس فوجي چارواکي وایي د هغو سلویختو زرو ځواکونو بیرته ستنولو کې به څو نورې اونۍ ولګي چې د اوکراین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. په اوکراین کې د مې په 15 نیټه صدارتي انتخابات کیږي. چارواکي وایي کېدی شي چې د ځواکونو د وستلو عمل د صدارتي انتخاباتو دویم پړاو چې د جون په 15 نیټه ترسره کیږي مکمل شي. د امریکا او لویدیځ چارواکي وایي چې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو موجودګي انتخابات ګډوډولی شي، ځکه چې د سره به روسي پلوه یاغیانو ته نور ډاډ میلاو شي چې په مشرقي اوکراین کې حکومت ځواکونو سره جنګیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن درې مختلفو موقعو کې دا کړی و چې له سیمې نه د ټولو ځواکونو ایستلو حکم یې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت پرون د لږو فوجیانو د بیستلو خبره تصدیق کړې، خو وایي چې د ټولو ځواکونو ویستلو خبره د وخت نه مخکې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداري ورکړې چې په اوکراین کې پر خبریالانو باندې د کار په دوران کې حمله کیږي او له امنیتي ځواکونو یې په کلکه وغوښتل چې د خبري رسنو ساتنه او ملاتړ باید وکړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې ویل دوی له تیر نومبر میاشتې یعنی د اوکراین د بحران له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبري رسنو د غړو پر ضد د شخړو درې سبب مقدمې ثبت کړي دي. په شخړو کې قتلونه، حملې، تختونې، ګواښونه او د خبریالانو ځورونې شامل دي. او روسي خبر دی د ملګرو ملتونو د اټومي توانای د سار ادارې IAEA په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي دي چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده. په ویانه کې د نړیوال انرژي ادارې د جمعې په ورځ ویل ایران د جنوري له میاشت راهیسې د خپلو غني شوو یورانیمو زیرمې په سلو کې له اتیا راکمې کړې دي. د ادارې د غرض ویلي ایران د لومړي ځل لپاره د مشکوک اټم بم پروګرام په اړه څېړنه کې هم همکاري کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټمي څارنې اداره وایي له دې ټولو سره سره د ایران د اټمي پروګرام د فوزي اړخونو په اړه اندېښنې موجودې دي. دا اداره وایي دوی د ایران د پارچین په اړه مشاهده کړې، خو د دغه ځای بیا جاج اخستو درخواست یې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه
په شمالي وزیرستان کې ترڅو ورځو پوری د کاروایي وروسته نن په کرفیو کې نرمي اعلان شوی. هلته حالات څنګه دي؟
میرلی بازور خو یقین دا په دغه تقریبا 10000 دی کانی نه دا بالکل ملیا میټ شول کنا کلیه تا د شپه اته پر درې می دی ورې ذاته ته پر درې می کېرینا تباش ولې هه سپاته نه لګي.
د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو لپاره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا زده کوونکو ته فیس بیرته ورکولو فیصله کړې، خو کارپو بل کم وړاندیز لري.
پکار دا دی چې دوی اوس دا ماشومان په ښه تعلیمي ادارو کې دوی داخلې کوي، نو دا فیس بیا هغه تعلیمي ادارو ته ورکوي.
او د روس د فوجي جاسوسي ادارې مشر ویلي امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پای له افغانستانه ونوزي. افغان کارپو څه نظر لري؟
دا اداره د یو خپل نظر د منطق خبره په امریکا کې د امریکا په هیڅ صورت باندې افغانستان نه ویي چې افغانستان نه پرېږدي.
او پروانه خبرونه کې له غبلوچ سره ځانګړي مرکل ورو چې د ډېر شروع زراي سي د نه خړولو یا بوک هړتال باندې ناشته. او سم د خبرونه د فایل ریپورت په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د څو ورځو پر له پسو فوجي کاروایي ورسته چارواکو نن په کرفیو کې د نرمي اعلان کړی دی. د څو ورځو په بمباروي کې فوج د لسګونو وسوالو د وجل کېدو ادعا کړې و، خو آزادو سرچینو د دغه داوو تصدیق نه دی کړی. ځای خلکو مشالې ډو ته ویلي چې په بمباروي کې د ولسي وګړو د وجل کېدو ترڅنګ د میرالي بازار ډیرای دوکانونه تباسوي دي. نور حال لبنو عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د تیرو درې ورځو بمبار وروسته نن په سلوارم ورځ کرفیو کې نرمي شوه او د پولیټیکل انتظامیه په وینا داخلي او خارجي لارې خلاصې شوه. د سیمه خلک وایي په تیرو درې ورځو بمبار کې ورته بازارونه او کلی لوټې کړي او ورته ځاني توانونه اړولي. ځایي خلک وایي نه پوهیږي چې فوز پراخ عملیات کوي او کا په ځانګړي ځایونو به بمبار دوام لري. د دغه بمبار وروسته یولسم او دولسم ټولګو امتحاني پرچې چې وړاندې پر لپسې اته ورځو کرفیو نه ځای شوې وې یو ځل بیا ځنډې دلې. نمیر علی اوسیدون کې ملک وکیل خان وایي د ډیرو توانونو سره مخ کړي او چې دویم ورځ کېږي وربندې بمبار وي او کرفیو نافذ وي.
شمالی وزیرستان چې پکین ګناشه مبتلا شو ده. میرلی بازور خو چې کیم ده په دغه تقریبا 10,000 دی کانینا دا بالکل ملیا میٹ شول کنا کلی تا دیش پہ اتے پر دری می دے اورے ذاتے تے پر دری می کرینا تباش ہولے ہے سپاتا نہ لگے جی افسر بالا تا داغا ویائی چھ میڈیا تا دے اجازت ویر کھل شی دے شمالی وزیرستان دا جے کیما دو کنا باقاعدہ دے خپل دا اوراو کو پاتا دا ولہ گی دے چھ او دار شمالی وزیرستان سے صفائی دی او صفائی ندی
دا شمالی وزیرستان ستر جرگامار او مشر ملک نصر اللہ مشال ریڈیو تاوے دولت تو رش پا جوڑا کڑے چه نه دا جرگی لپارا مشران غواړي او نه هم ورته ښکارا وایي چې عملیات کوو
مخکې چې په نارت وزیرستان کې کومې معاهده شوې دي یا کومې خبرې شوې دي ا دې خبرې لیارې شوې دي لکه دای دا استره تیار جوړ کړو د کلا په هلي مند شیلینګ وی کلا په مماچس مند شیلینګ وی د انتظامیا خاموش نو ستاسو د ډیکټر له پونو دا وکړو کا باوجون دیو کا نه انتظامیا دا پارام نوستي دا په ستاره نو کوم داسې شوې دي دې کا پرشن کو خو چې په برملای وی دی وای چې مش پرشن کې خو خلک خو نه تل تاسو چس پرورینا چک پروتدی چک بابا زورینا کے پروتدی تا چرے دے دے مسئلے حال غوری خوب نات وزیرستان کے دیر مشرون دی آدھا غوری کو مکم مشرون دا غوری جرگا خاموشا دو آن غوری دا تیرہ تیارہ دا چکا کو دے نات وزیرستان نا
تروسا ہم دولت او فوز لڑخا دا ندا واضح حشوے چے شمالی وزیرستان کے جاری عملیہ دا باقاعدہ آپریشن پیل دے او کا دوڑان دے پشان وقتی رد عمل دے دا وسله والو طالبانو لاړه هم پر دغه کاروایی باندې لا مکمله خاموشی ده او سم وقف یې وړاندې نه دی راغلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته بیا د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې له څو ورځو راهیسې پوځي کاروایي وروسته لکه څنګه تاسو واورېدل په کرفیو کې اعلان شوی خو د دغو عملیاتو په اړه له سیمې متضاد معلومات مخې ته راتلل. د میډیا زیاته تکیه پر هغو معلوماتو ده چې د پاکستان د پوځ اطلاعاتو د څانګې آی اس پی آر یا د امنیتي سرچینو لخوا ورکول کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې له قبایلي سیمو څخه په کره معلوماتو ترلاسه کولو کې میډیا له مشکلاتو سره مخامخ ده. پوښتنه دا ده چې له هغه ځایه راوتونکي معلومات څومره د باور وړ دي. همدا پوښتنه مې له خبریال او څیړونکو الیاس خان زخه کړی ده.
دا ډیره د باور خبره نه وي. اوس شپېته کسان وجل شوې دي نو داغه لوکل تصدیق کېدای شي نشي کېدای په میرلی کې ټلیفونونه کار نه کوي که هلته کې چاته مونږ ټلیفون وکړو او هغوی ته مونږ ټلیفون وکړو تاسو سره نه وکړو چې یاره ستاسو په علاقه کې څو شو نو هلته کې کرفیو دی یو مړی لیدلی دی یا دوه مړی لیدلی دي نو دا خو به راته ووایي خو مونږ ته دا تصدیق نشي کولی چې شپېته کسان مړی دي. بیا په میرمشاه کې خبریالان ناست دي خو د هغې خبریالانو حالت همغه دی چې کوم زمونږ حالت دی په اسلام آباد کې چې مونږ ناست یو لکه چې څنګه مونږ ته ویل کېږي چې شپېته کسان مړه شوي دغسې هغوی ته ویل کېږي نو هغوی هم په دې باندې څه تصدیق نه شي کولی خو چې صرف یو طرف یې وی لګیا دی او بل طرف نه هېڅ خبر نشته نو په هغه صورت کې که دا خبر را خوشي خو زما چې سره خیال دی ډېر زیات بااعتماده خبر نوی.
نو په داسې حالاتو کې چې بیا تاسو یا بل څوک یا د میډیا سم معلومات تر خلکو نسی رسولای داسې حالاتو کې بیا دا چیزونه رپورټول ضروری دي که پرېښول ضروری دي.
زه دا ګڼم چې اخلاقي طور دې خبرې ته زیاته هوا ورکول نه پکار. که دعوه کېږي لکه زه به تاسو ته مثال داسې درکړم یو دعوه وشوه چې مثال په توګه د پاکستان فوج چې په یوځی کې کاروایو کا آپریشن ہے کو دمرا انت کے جدن دمرا دمرا دہشت گرد ٹھکانے تھبا کی اور دمرا دمرا خل کے وشن نو زما جسو نہ خیال دے تردی ہدا پوری وینا چے دغا فوز دا وئی لگیا دے چے پفلان کئی علاقہ کی دوی کاروائی کڑے دا خو ددینا علاوہ مزید معلومات چې کوم دي دا غي انډیپندنت ویریفیکیشن نشته. زما جوړه کړه دې هدا پوری ک یو خبر ورکړې شي نو دایي کې سمزا یې کړی نشته خو هغه ټول تفصیلات ورکول چې اغه یو ذریعہ نه راځي لګیا دي او دا غي تصدیق د بل ذریعہ نه نشته ټول معلومات زما جوړه کړه ورکول نه دي پکار او د گمراهی باعث جوړي.
تاسو په صحافت کې یا بطور صحافي تاسو تقریبا 28 کال کې ریس تاسو کار کوي تاسو څو ګوري چې په دارنګ چې په جنگ جګړو په سیمو کې چې هلته معلومات هم کلا بند وي نو په داسې ځایونو کې د تحقیق آیا ډیر زیات ضرورت وي په دې کې صحافیان څومره زمواره دي؟
زما چې سره خلک د کار ضرورت خو ډیر زیات دی. په میرامشا کې صحافیان شته دي اوی زیات موبل دته نشي کولای چې اوی د دې ټول ګوندونو چې دا ما تاسو ته وایي کنه چې دا اوی خپلو کې ډیر داسې یو پیچیده غونټه د ریلیشنشپ یو سلسله ده نو دا غي چاپیرچل په منځ کې ای بالکل ناسی نو لکه که ای پاغه هر څه باندې پوئګم کو اوی هغه خبرې چې دین بهر کانته نه ځکه نشي راوړي چې کله په کوم ورځ دا خبرې راوړي نو دین پس په اوی واپس هلته بیا نشي کې.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان په قبایلی سیمه مومندو کې نن سهار په 14 کې د ملیشیا ځواکونو شپږ اسکر وشل سوي دي. چارواکي وایي ځواکونه د یو سکول په بارودو د الوزولو وروسته سیمې ته روانو چې دا پیښه وسوه. د دې پیښې زمواري لا تر اوسه پورې هیڅ قبول کړی نه ده. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی راکوي.
د عسکری قوتونو د مړو شو شپږو او د زخمیان شو درې سپایانو تصدیق د عسکری قوتونو د معلوماتو ورکولو ادارې ISBR کړی دی او وایي چې زخمیان شوي سپایان د پیښور سیمچ یعنی کمباین ملټری هسپتال ته وړل شوي دي. د سکول د پیښې په اړه چې د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد جنسی سید محمد نو پختل نو هغه وویل چې د سکول د سیمې د یو مشر ملک شیر په نوم وو.
او دا نو بلډینګ وو د میډل لپاره جوړ شوی او نو اوس بده کې مطلب چې دا شي دي دا د شوی دی هغه مطلب دی هغه شي دی دا 114 د دې تقریبا چې دا موږ ته ول شو یو کال وو کنه په لګ دې ته لا پوښتنه نه نو د لګ دې کې میډل کلاسونه نه نو شروع شي او به هر حال بلډینګ تیار شوی
او یاد دی چې په 1300 کې د سکولونو د ډنګېدو او د عسکري ځواکونو سره سره د امنیتي لخکریانو په غوړو د 14 په پیښو کې زیاتواله راغله. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
هلته بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بیګا د شپې نه وخت دوی بیلی بیلی 14 سوي دي. چارواکو مشال لوډو ټولې په 14 کې یو کس وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلو چې په اسلام آباد کې ورلمه خټینګ امنیتي ګامونه اخیستل سوي دي. تفصیل په اسلام آباد کې د مشال خبريال ریاس مسخیر مو پوښتلې دي.
او بیگا د شپې دا تقریبا د 2:30 ترمنځ لومبه 14 چې کوم ده نو هغه د FX کم سوپر مارکیټ ته باز اوریدونکو ته خبره معلوماتي چې سوپر مارکیټ یا FX هغه علاقہ ده چرته چې زیاتره کم چې د ایمبیسو یا د خارجي ملکونو خلک دي یا د سفارتخانو خلک دي یا نور لوی خلک دي نو هغه تقریبا د FX او د خوښ علاقو کې دغه د کی ژوند کوي. د FX سوپر مارکیټ چې کوم ده نو دا په پارکینګ کې کمزګی چې ګاډیو درې کړو دا تقریبا 2:30 د 14 شوه د خود مشال ریډیو چې کله سهار وختي نن د پولیسو چارواکو سره خبرې وشوي نو هغه کې یو تند خپل نوم نه سرګندول په شرط باندې وي یو ګوته کې سب مواد پراتو چې د مارکیټ چې کم څوکیدار دی او کم سکیورټی ګارد دی نو هغه د غزه کې تیرېدل او دغه وخت کې د هغه دغه سره خپل لګي دا یې غیر لته ورته یې غکته دغه وخت کې د 14 شو چې پکې یو څوکیدار هغه ډېر سخت جوړ شو او بیا وروسته چې کله هغه هسپتال ته ورسول شو هغه ساور کمل شو او یو تن پکې پاغې کې بل هم جوړ دی. دغه رنگ 2:14 د هغې نه لږ شي وروسته د G9 مرکز کراچي کمپنی چې وتوي پاغې کې شو دلته کې هم ډېر د ګڼي ګوڼي بازار دی خو چې کې دا 14 د شپې شوه دا هم په یو ګاډي کې شوه په پارکینګ کې شوه دا نو په دغه وجه باندې شپه وا سکونه نو څه کې سم ځاني ځان پدې کې هم نده شوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په خیبر پښتونخوا کې د زلمین ډاکټرانو سازمان سرلنن ځخه د خپل هړتال د ختمولو اعلان کړی. ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا له چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د ګام اخیستی دی. د دوی په نه حکومت د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه کړې ده. شبیر احمد جان له پېښور نور حال راکوي.
سر زما چې کوم نظرمی ډاکټران دی یا ډاکټر دی دا غي ملګرو سره ډاکټر امین سره او ډاکټر ګلاب سره خبرو شوې نو هغه هم دغه نه و چې پرون نا وخت دوی سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د سیاست دوه شهرام ترکیو دوران د صحت کم سکتو دی هغه د ډیر وخت پورې مذاکرات وکړل او هغه تدا باور ورکړی شو د وزیر اعلی او د صحت وزیر لړغه چر دی سومره غوښتنې دي که هغه د سرویس سټرکچر دي که هغه د ترقی دي هغه ټولې به سر ته ورسول شي نو هغوی په دې وجه دغه هړتال ختم کړی دی او د نن نه په ټول چې کوم هسپتالونو کې هړتال یا کا بندیز هلته کې ینګ ډاکټران یا زلمی ډاکټران خپل کار پیل کړی دی
نو له څومره وخته زیاده دوی د هړتال جاري و څه وخت
د تقریبا سلور پنځه ورځې چې دا هړتال جاري دی په پېښور کې دغلته کې هلته بوک هړتالي کیمپ هم په پېښور کې لګولې او دین علاوه په ټول هسپتالونو کې هړتال ټول کارونه هم بند وو چې تاسو به کتلی چې کوم مریضانو سره راغلي خلک وایي هم څو سوارې په دې اخلا احتجاجي مظاهرې کړې دي
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شمله
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
د پاکستان سین صوبی حکومت تیر ورځ د سپریم کورټ په حکم د کراچي اډیشنل انسپکټر جنرال شاهد حیات په شمول هغه پولیس افسران د خپل چوکیو لری کړی دي چې چا چې د سینیر افسرانو په دوه کار کولی خو تجزیه کاران وایي شاهد حیات د تلو سره د کراچي امن په خاطر شروع هدفي کاروایانی متاثر کېدلای سي د دوی په نه شاهد حیات ځینې داسې کامیابی ترلاسه کړی دي د څنګه چې حالات کې لږ څه بهتري راغلی ده په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي
تیر ورځ د سین صوبی حکومت د سپریم کورټ د احکاماتو په رڼا کې د کراچي اډیشنل انسپکټر جنرال شاهد حیات په شمول نه پولیس افسران د خپل عہدو څخه لری کړی دي اډیشنل انسپکټر جنرال شاهد حیات چې کراچي کې روان هدفي اپریشن به عدد په مشرۍ کې کیږي نو موړی په اړه تجزیه کاران وایي چې د لری کېدو له وجې کراچي اپریشن متاثر دي شي د تجزیه کاران په وینا شاهد حیات راتلو سره د تشدد په پیښو کې کا نمایه کمی نه و راغلي خو بیا هم په صورتحال کې لږ ډیر فرق راغلی دی هم په دې لړکی د کراچي اوسیدونکو یو خبریال ضیاء الرحمن وای په کراچۍ کې دا یو ډیره غټه مسله ده چې افسر که یو اپریشن شروع کړي نو یا خو دا غټه تبادله وکړي شي او یا د اپریشن نه ودرول شي شاهد حیات د لری کېدو په اړه د زیات کړه چې نه صرف ځینې سینیر پولیس افسرانو دا غوښته بلکې کله چې متحده قومي موومنت حکومت کې شامل دو نو هغه هم د لری کېدو غوښتنه کړې وه
کراچی اپریشن لٹ کے سپٹمبر دکھا شروع کو رینجر سر کوآرڈینیشن کو نور ایجنسی سر کوآرڈینیشن کو بڑی ہاتھ پورے ہم روانو اچانک دی بدل شو بدی کم دا سپٹمبر دا کم ایفرٹ شو کراچی کے امر وصول بارے نو اگمان بغاٹا ساتھ دوری جی
ہم ددی تر سنگ دا کراچی پہ حالات نظر لرون کے یو بل خبریال اجمل خٹک کا شروائی کو گورینو اپریشن کی سگڑ کامیابی مختنا دراغلی خو بیا ہم کا اپریشن کی سلگڑی ر کامیابی تر لاس شوبیدا نو اگے کی د ٹولو مهم کردار د شاهد حیات وو دی وای
داغه چې موجودگی وا هغه د دې خبرې علامت وو چې څنګه سره په دې اپریشن کې چې کم اصلي جرائم پیشه خلک دي هغه ته به نقصان ورسي او دا چې بالکل نقصان رسیدلې مو ټارګټ کلیم کې هم کمې راغلې او کراچي کې لکه مخکې کم صورت حالو هغه کې یو حد پورې هغه کې بدلون راغلی نو هغه به یقینا اوس متاثر شي او داسې ایماندار خلک چې یو پوسټ نه لري کیږي نو دا د دې خبرې علامت دی چې د اختیار اصل واکداران دا نه غواړي چې عوام ته ریلیف مل شي
خو بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي شهید حیات یو ښه افسر دی خو هغه د سینیر افسرانو په عهده راغلی وو نو چې تر څو پورې د کراچۍ پولیسو په تبادلو کې سیاسي اثر رسوخ نه ختمیږي او میرټ په بنیاد څوک نه راسي نو د کراچۍ حالات به هم داسې
جس وقت تک پولیس تو میرٹ اور ایس ایچ او وزیر اعظم ہی تھانے بغیر میرٹ مانجن لگی حال تو ایماندار شخص ملے گی حالات میں نور خرابی گی حالات کل درست کے دینی سی حالات الگ درست کی گی ایس ایچ او نہ آخر ایس ایچ
ایس پی ایس پی ایس ایس پی ڈی آئی جی آئی جی میرٹ مانی بھی اور آنےسٹ خلق بھی سیاسی جماعتوں کے مجھے مداخلت نہ بھی دینا بغیر امن نے شرات لے
دسی کردہ شاہد حیات دتیر کال پر شپگم ستمبر دا کراچی پولیسو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل جوڑ کرے شوے وہ او دد دن میں عہدے خلاف دا کراچی پولیسو پینس سینئر افسرانو سپریم کورٹ کی درخواست کرے وہ او اس شاہد حیات پر سے دا کراچی نو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل غلام قادر جوڑ کرے شوے دے
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په کراچی شهر کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر بلوچ د نه خوړلو یا بوک هړتال نن دو دیرشمه ورځ هم دوام لري. نوموړي تیره میاشت اپریل په 2 تر هغو پورې د نه خوړلو یا بوک هړتال پیل کړی و تر څو د بلوچ د کونکو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد مشر زاهد بلوچ خوشي سوی نه وي. دوی دا تور لګوي چې زاهد بلوچ په کوټه کې د فرنټیر کور عسکرو اوچت کړی خو حکومت له دې څخه انکار کوي. دا چې پر لطیف جوهر څه تیرې شي له ده سره مرکه کړې او پر اساسو دا رپورټ جوړ کړی دی. څلورویشت کلن لطیف جوهر بلوچ د اواران اوسیدونکی او د کالج زده کوونکی دی. دی د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد چې له پاکستانه د بلوچو مکمله ازادي غواړي د مرکزي کمیټې غړی دی. د پاکستان حکومت پر دې تنظیم بندیز لګولې دی. د لطیف جوهر سیاسي مبارزه اوس د خپل تنظیم د مشر زاهد بلوچ د راخوشي کولو لپاره د مرګ او ژوند په مبارزه بدله شوې ده. دی وایي د نه خوړلو له هړتالې مقصد نړۍ ته پیغام ورکول دي چې دوی په جمهوري مبارزه یقین لري.
ستاسو خبره سمه ده چې دا خو د مرګ فیصله ده، خو زه چې د چا لپاره مرګ قبلوم هغه زاهد بلوچ دی. زه هغه پیژنم، هغه د بلوچستان یو زړور او پوه مشر دی. د نه خوړو هړتال ځکه کومه چې نړۍ ته وخایو چې له بلوچ مشرانو او زده کوونکو سره سره واندي، او دا چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد څه مقصد لري. ریاست پر موږ د ترهګرو تور لګوي او وژنې مو. موږ دنیا ته پیغام ورکو چې زموږ تنظیم جمهوري دی، موږ زده کوونکي یو، او د قومي ازادۍ او زده کوونکو ته د پوهې ورکولو لپاره زموږ مبارزه جمهوري ده، ځکه موږ دا دومره لویه فیصله کړې ده.
نن دو دیرشمه ورځ ده چې لطیف جوهر بلوچ د کراچی پریس کلب مخې ته ناست دی او هیڅ یې هم نه دی خوړلی. د ده صحت ورو ورو په خرابېدو دی، او ډاکټر یې ویره ښکاره کړې چې که دی هړتال هم دغسې جاري وساتي نو د مړ کېدو خطره یې ده. دی په خپله د خپل صحت په اړه وایي،
صحت می په خرابې دودې، وزن می کمیږي، د وینې فشار یا بلډ پریشر ګلوکوز می کم دي، خپې سمې نشم غځولې، چې کینم نو په ملا کې می درد شي، تشناب ته په تلو راتلو مشکلات وي، خوب ناراضي، د لږ زیات شور له وجې می په سر درد شي. له 2.75 کیلو پورې وزن می کم شوې دي. د ورځې یوازې 10-15 ګلاسه اوبه څکم، نور هیڅ نه خورم او نه څکم. ډاکټران راته ویلي دي چې که د ګلوکوز کچا تر 40 راکم شوه نو بیا اپاهش کېدلی شي. اوس خبرې راته کول هم ګرانې شوې دي.
که څه هم د پاکستان په میډیا کې د ده هړتال ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، خو بلور ته هر ورځ په کراچی کې د ده کیمپ ته د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلي خلک ګرځي، ورسره یووالی او خواخوږي کوي. خو لطیف جوهر تمه نه لري چې ګواکې د ده غوښتنه به حکومت ومني.
زه به پوهیم چې د پاکستان حکومت به زموږ غوښتنو ته غوږ ونه نیسي، خو هغه وخت به یې نیسي کله چې ورباندې د انسانانو او نړیوالو فشار راشي، یا بیا د پاکستان لیبراله ترقی پسنده مزدوران، کروندګر او زده کوونکي دبا ورباندې واچوي.
لطیف جوهر وایي مور او پلار یې په کلي کې دي، او هر ورځ د ټلیفون د لارې له ده د هړتال ختمولو خواستونه کوي. نوموړي د هړتال ماتولو په اړه د نورو مشرانو او نږدې ملګرو خواستونه هم رد کړي دي. دی وایي کمر سي نو د فکر ملګری دي، د ده د ذات نه بلکې د ده سیاسي هدف او منزل یاد ساتي.
زه غواړم چې خلک زما مقصد یاد وساتي، د کتاب، قلم او د بلوچ زده کوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره زه د نه خوړلو هړتال کوم، هغه یاد وساتي او خپل سیاسي هدف ته پر مخ یوسي. زما په خیال د یو کس یاد ساتل هیڅ خبره هم نوي، ځکه انسانان خو هر ورځ مري، څوک له لوږې، څوک له زلزلې، څوک له سیلاب مري، څوک بیا وتښتول شي او بیا خراب شوي مړي ترلاسه شي، نو په یادولو هیڅ نه کیږي، بس عمل کول پکار دي. د څه مقصد لپاره خلک مري اغوا کیږي، هغه مقصد یاد ساتل پکار دي.
د لطیف جوهر بلوچ د نه خوړلو هړتال په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ روانه جګړه انځوروي. په تیرو شاوخوا یو لسیزه کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوي او وژل شوي دي. د دې تور د پاکستان پر امنیتي ځواکونو لګیږي، خو هغه تل له دې انکار کړی دی. د یو بلوچ چې دا وخت په کراچۍ کې په بوک هړتال ناشتي او نن یې د دیرشمه ورځ ده چې د خپل د تنظیم د مشر سید بلوچ د کوچ کېدلو غوښتنه کوي. هم له دې سره اوس د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته ورسېده. ګل آیا سوار ورکو چې د دولسمې بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر څخه خبر شوی بیان وایي چې نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي محی الدین وانی نن د دې خبرې تصدیق کړی چې نواز شریف د هند وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون بلنه قبول کړې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار له اتو نه تر ماښام وو بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی ده. په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پاکستانی الوتکو د وسلوالو په پټن ځایونو درې ورځې بمباري کړې. په قبایلي سیمه مومندو کې نن په یوه چاودنې کې د اف سي شپږ اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د پیښې مواری چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلفو مارکیټونو کې په بمبي چاودنو کې یو کس وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د دې پیښې په اړه هم چا څه نه دی ویلي. د افغانستان مرکزي بانک مرستیال وایي چې د چین لخوا په ډالرو کې راکړې ورکړې بندیز یوازې یو بانک اغیزمن کړی دی. په مشرقي اوکراین کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه یاغیانو ترمنځ د تازه نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا د روس فوځي چارواکي وایي د هغو څلوېښتو زرو ځواکونو بیرته ستنېدو کې به څو اونۍ نورې ولګي چې د اوکراین پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې په خبرېرنو باندې د کار کولو په دوران حملې کېږي او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د خبري رسولو ساتنه او ملاتړ باید وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي سار اداره IAEA په خپل یو نوي رپورت کې ویلي چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده.
خبرونو لنډیز درته ګولایاس وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د کاروای دوران د سختر تر مخه حکومت د اسلام آباد او پینډي سکیورټي سخته کړې ده او د پولیسو لخوا د سکیورټي د سختولو او د دې انتظاماتو نه دا معلومیږي چې سیاسي او عسکري مشروالۍ بل اخر د مذاکراتو نه مایوس شو او د ریاستي قوت په ذریعہ وزیرستان د ترهګرو نه پاکول غواړي. د ادارې په وینا کې اوس حکومت د پورا آپریشن فیصله کړی وی نو دغه صورتحال کې د متاثرینو لپاره بندوبست پکار دی، خو دغه بندوبست تر اوسه پورې په نظر ناراضي دریه زیاتوی حکومت له پکار دی چې د وزیرستان نکم متاثرین نور سیمو ته راضي د هغه د رجستریشن بندوبست هم وکړي شي چې دا معلوم شي چې د کوم علاقې نه څومره خلک راغلي دي او د هغه لپاره سس کول دي، ځکه چې دا یو غټه مسله ده باید چې د دې دوران دینا انتظامات وکړي. دریا اخری کې لیکي هیله ده چې حکومت به د فاټه نواهله تر د اف ار اس پورې او بیا ځینې بندوبستي علاقو کې د متاثرینو لپاره پوره پوره انتظامات وکړي چې بیا بیا دغه لړکی ستونزې نه راپیږي. بل په لو جنگ ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې رستو پاتې سیمې د ملک د نور سیمو سره برابر راوستو د پاره به د سرکاري ملازمینو کوټه کې د نور شل کالو د پاره پراختیا کولای شي او د دې کار آئینی جوړولو د پاره پاین کې د ترمیم تیاری روان دي. دریا وړاندې وایي چې د کلیوالو او رستو پاتې سیمو د ترقۍ د پاره حکومت د سلويختو کالو راخصه دلته د سرکاري نوکرو خصوصی کوټا مقرر کړی دا کوم چې پروس کال په 14 اگست ختم شو، خو وسه حکومت کوشش کوي چې د موده نورا شل کالا وغځوي. ادریا اخري کې وایي چې دا یو خګام دی، خو د کلیوالو سیمو ترقۍ او خوشحالي د پاره ضروری ده چې هلته تعلیمي او بنیادی ضرورتونو د پاره کار وکړي او د کلیوالو سیمو ترقۍ د پاره د عملی اقداماتو ضرورت دی چې ورسره به پرمختللي او رستو پاتې سیمې یو بل ته نږدې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلې په پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون پر ضد د فوج، مذهبي ډلو او د عمران خان کمپاین او پاکستان ابزرور وسپانې د افغانستان ولسمشری د انتخاباتو د دوم پړاو او امن خبرو اترو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو غټ کې له ګلایا ساورو
د اکانومیست مجلې په پاکستان کې په رسنۍ ول هر خوانه د فشارونو لاندې مقاله کې لیکي چې فوز مذهبي ډلې او دغه هواد دریم لوی سیاسي ګوند مشر عمران خان د جیو ټلویزیون خلاف شوی او د بندولو غوښتنه کوي. مجلې کې یو وخت کې جیو ټلویزیون د فوج او د مذهبي ډلو تر ټولو خوښ چینل وو. په 2002 کال کې په خواني فوزي واکمن پرویز مشرف دغه ټلویزیون ته لایسنس ورکړی وو، خو په دې رسو کې د امیر شکیل الرحمن چینل چې له دوبۍ څخه یې کنټرولوي د سختو حالاتو سره مخ شوی. مجلې کې دغه ادارې د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې سره د امن لپاره په ګډه کمپاین شروع کړی وو چې په پاکستان کې فوزي جنرالان ورته د شک په نظر ګوري. مجلې زیاتوي د جیو خبریالان او په ځانګړي توګه حامد میر د فوج لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو او په بلوچستان کې د ترهګرۍ پر ضد په ګامونو تنقیدونه کړي ول. اکانومیست مجلې کې چې د جیو ټلویزیون د تقدیر فیصله د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا په لاس کې ده. دغه ادارې دولو سغړو کې 15 د مئی په شلمه نیټه د جیو لایسنس د معطلولو غوښتنه کړې وه، خو د ادارې نورو غړو دا فیصله غیر قانوني ګرځولې. بلخوا فوج د جیو خلاف نورې لارې خپلې کړې دي. د فوج پلویانو د جیو پر ضد په هیواد کې مظاهرې پیل کړې. مجلې کې چې جیو ټلویزیون یو بل سنجیده چیلنج سره تیرونه مخ شوي چې په مبینه توګه یې توهین رسالت مواد خپاره کړل. په دغه هیواد کې دا یو خطرناک کار دی چې ډېر په اسانۍ سره خلک راپارول شي. بلخوا پاکستان ابزرور ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان ولسمشری انتخاباتو د آخري پړاو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي، امریکایي او ناتو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني جواز جوړ کړي. د ورځپاڼې په وینا دا خبره د اندېښنې وړ ده که چېرې افغانستان د طالبانو، القاعده یا د دوی د ملګرو لاس ته لاړ شي. په دغه هیواد کې بل ستونزه نسلي او ژبني تقسیم دی او همدغه وجه ده چې د امن بهیر کې خندان راپورته شوي. د طالبانو په مختلفو ډلو کې هم شخړې رامنځته شوي چې د یو بل پر ضد یې جنگ شروع کړی دی. ورځپاڼه په افغانستان کې درغلیو ته په اشاره سره لیکلي چې په دغه هیواد کې اداري فساد، د کوپنارو کارونده او د پرمختګ مجموعي صورتحال د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې تر هغې امن نشي راتللی تر څو چې ټولو ډلو د امن خواهش نه وي کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د روس د فوج د استخباراتو مشر وايي امریکایي ځواکونه به د 2014 کال په پای کې له افغانستانه ونوزي او لږ تر لږه د 2014 کال په بعد په وبخشي کال به په دې هیواد کې تیروي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ په روانونی کې یو شخصي غونډه جوړه کړه او په افغانستان کې د امریکا د فوجي شتون، د شام پاړه، د امریکا د پالیسی او دفاعي لګښت پاړه د کانګرس د وکیلانو په تنقیدونو او اندېښنو بحث وکړ. سپین ماڼۍ د وکیلانو د تنقید رد کړی چې وایي د ولسمشر باراک اوباما بهرنۍ پالیسی کمزورې ده. په عین وخت کې ماسکو هڅه کوي چې له اسلام آباد سره اړیکې ښې کړي. په دې اړه جانا قالکوزی یو رپورټ جوړ کړی دی.
د روسي انټرفاکس اژانس د جمعې پر ورځ د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د عمومي رئیس جنرال ایګور سرګون لخلی وویل چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلانونه عیار کړي او امکان لري چې دا ځواکونه حداقل تر 2040 کال پورې په دې هیواد کې پاتې شي. جنرال سرګون وای ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF د روان کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 40,000 پوځیان، 40,000 نقلیه وسایط او زغراوالی او شاوخوا 10 هلیکوپټر وباسي. خو امریکا به ونه شي کړی چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه وباسي او واشنگټن به په دې اړه خپل پلانونه عیار کړي. جنرال ایګور سرګون دا خبره د جمعې پر ورځ په مسکو کې په دریم نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړه. د روسیې د پوځي استخباراتو رئیس زیاته کړه کچېرې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټولې لارې خلاصې او صافي وي، بیا به هم د دوی د وسایلو او وسایطو ایستل تر 2010 کال پورې دوام وکړي. د ده په باور کچېرې د جنوب لاره بنده شي نو د امریکایي ځواکونو او وسایطو وتل به تر 2020 کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل اټکل د ریاضي په ارقامو سره کوي او وایي یو سناریو بداوي کچېرې د لویدیز پوځي حضور په افغانستان کې محدود شي نو د کابل د موجود رژیم ساتل به په سلو کې ډېر ممکن وي. جنرال ایګور سرګون وای په دوهمه سناریو کې په سلو کې وویشت امکان لري چې طالبان په کابل واکمن شي. د ده په وینا په داسې یو حالت کې به مرکزي آسیا یعنې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د پوځي اعمالو د خپرېدلو ګواښونه پراخ شي. په درېم سناریو کې په سلو کې یو دېرش امکان شته چې افغانستان په قومي او نژادي سیمو یا حوزو وویشل شي. د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي امریکایان له افغانستان څخه نه وځي او روسان د خپلې بیرې دا ډول څرګندونې کوي. دی وایي
دا اظهارات چې په مسکو کې کېږي دا اظهارات د هغو خپل نظر د منطق خبره په امریکا کې د امریکا په هیڅ صورت باندې افغانستان نه وځي. دا د هغو په سنا کې ویل شوی ده دا د دوی خپل نظریات هم ده چې افغانستان نه پرېږدي چې د پرېږدي مثاله وګرځي نه پرېږدي چېرته القاعده ښه پایګار ولري چې دا خطر هم سره د خیانته ده هم خپله ځینو له امریکا پورې ده. بلان دوی هغه نه پایګار غواړي هغه به وي دوی خپله ځواک بار بار ویلي حتی که دغه
سپیر مانی هم پر روانې اونۍ کې یوه شخصي غونډه جوړه کړه او د کانګرس د وکیلانو په هغو انتقادونو یې بحث وکړ چې وایي د جمهور رئیس باراک اوباما بهرنۍ پالیسي کمزورې ده. دا غونډه د سې شنبې په شپه جوړه شوې وه او د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار سوزان رایس او د سپیر مانی د دفتر د رئیس دینیس مکدونو په ګډون یو شمېر سناتورانو او د کانګرس وکیلانو پکې ګډون کړی و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو جمهوریت غوښتونکی سناتور باب کراکر وایي دا غونډه بیخي بازاري غونډه وه. په غونډه کې بل ګډون کوونکي سناتور وویل د جمهور رئیس باراک اوباما سلاحکارانو د جمهور رئیس د پلانونو په اړه چې د روان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې له رسمي ختمېدو وروسته به آیا په دې هېواد کې امریکایي عسکر پرېږدي او که نه د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. له بلې خوا په سیمه کې د روسیې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې او د دې هېواد دفاع وزیر سرګی شویګو د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره وکتل. جنرال شویګو آصف ته وویل مونږ ګاونډیان یو د سیمې د ثبات په اړه د زیات کار کولو په یو چوکاټ به بحث وکړو او د افغانستان په اړه ستاسې له نظر سره لیوالتیا لرو. د پاکستان دفاع وزیر جنرال شویګو ته وویل مسکو ته سفر یې ډېره ښه تجربه ده او د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي.
د اوجان قال کوزی د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون له نړیوال بانک څخه غواړي چې د پیسو د سپینو او د تروریزم د منع قانون منظورولو ته دی وخت ورکړي. د دې کمیسیون یو غړي د جمعې په ورځ مشال لیډو ټول د دې لپاره چې د دې قانون پر ټولو اړخونو بحث وسي پکار ده چې وخت ورکړي. رپورټونه وایي که دا قانون په لږه موده کې منظور نسی شي د افغانستان بانکي سیستم د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د آی ایم ایف یعنی د پیسو د نړیوال صندوق په تور لیست کې شامل سي. تفصیل له کابل خان محمد سند را کوي.
له هغې وروسته چې د چین بانکونو د افغانستان له بانکونو سره د خپلو پولي معاملو د ځنډولو خبر ورکړ، د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې په دې قانون باید د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې بحثونه وشي. راپورونه وایي چې د چین د بانکونو د نوي خبر یو دلیل دا دی چې افغان حکومت تر اوسه د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون نه دی تصویب کړی. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي د دې لپاره چې د دې قانون پر ټولو اړخونو بحثونه وشي په کار ده چې وخت ورکړل شي. د دې کمیسیون یو غړي منور شاه بهادری د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې پر یاد قانون د بحث لپاره وخت ورکړي.
امیدواریم که با در نظر گرفتن چنین زمان با شرایط فعلی که ما انتخابات
هیلمند یو دینیټه او په هیواد کې د انتخابات پروسه ته پکتو سره نړیوال بانک لمر سره مرسته وکړي. موږ ته یو یا دوه میاشتې وخت راکړي چې دا مسله افغانستان بانک او مالیه وزارت وڅېړي او له نړیوال بانک سره شریک شي.
خاغلی بهادری وویل ولسی جرګې په حکومت تاکید کړی چې دا قانون ژر تر ژره ولسی جرګې ته د بحث لپاره وسپاري چې د هیواد بانکي اړیکې د نړۍ له بانکونو سره پرې نشي. همدارنګه نړیوال بانکونه هم له افغان حکومت څخه غواړي چې دا قانون تصویب کړي. په تازه شپو ورځو کې د چین بانکونو د افغانستان له بانکونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د معاملو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د رویټر آژانس لیکلی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون تصویب کړي او که دا وضعیت دوام وکړي ښایي افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په دې برخه کې په تور لیست کې شامل شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د دې قانون د تصویب ځنډېدل به د افغانستان او د نړۍ د بانکونو پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون آزادي راډیو ته وویل
هر بانک معامله دار چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی میخواهد
هر معامله گر بانک په ملی او یا نړیوال سطح وي غواړي چې له هغو ادارو او مؤسسو سره په معامله کې اوسي چې پیسې معاملې او اقتصادي معیارونه یې له منلسو اصولو سره برابر وي. که افغانستان دا نړیوال قوانین تصویب نه کړي نړیوال بانکونه نه غواړي چې معاملې ورسره وکړي.
افغان کارپوهان په دې نظر دي چې که دا قانون تیر کال تصویب شوی وای تر ډېره ځایه به د هېواد له اقتصادي چارو څخه د مافیا لاسونه لنډ وای. په تیره د هغو کسانو چې غواړي خپلې تورې پیسې له مختلفو لارو څخه سپینې وښي.
داو خان محمد سند. چین پریکړه کړې ده چې د افغانستان له تجارتي بانکونو سره به راکړه ورکړه نه کوي. د پیکینګ د پریکړه به د افغانستان پر اقتصاد څه اغېز وکړي؟ د پښتنه احمد شیبر د اقتصادي چارو له څېړونکي احمد فرید وردک څخه چې په امریکا کې اوسي د ټلیفون مرکې په پایل کې کړی ده. فرید وردک په جواب کې وویل
افغانستان اقتصاد ډېر کم ښه اقتصاد دی. د تجاران چې دي ډېر مغټ سرمایه نه لري چې په غټو کچه باندې د نورو ملکو تجارتونه وکړه. نو دوی دومره زور هم نه لري چې په نورو ملکو کې وکړه. که تاسې مونږ تجارت نه کوي که تاسې مونږ پیسې نه پیدا نو د نورو مواد به تاسو نه لري موږ هم تاسو نه شی نه خورو. هغه شی په افغانستان په تجاران کې شته نه ډېر ضعیف دي او نه په ملک شته. نو افغان تجار به فکر افغان تجار به دا کوي نو اوس په پیسې نشته کوي مال به افغانستان به نه رسي. نو دغه پیسې چې دننه په ملک کې خلک تجارت د مال د راوړلو نه کېږي دا به چپه درېږي. ملک کې به مواد نه وي ملک کې به خرڅلاو نه وي
نو افغان تاجران او سوداګر نشي کولای سي متبادله لار خپل کی او یو بل هیواد ته مخه
کیدای شي. خو تاسو فکر وکړئ دا نن تقریبا چین ولې قدرت شوی دی طبیعي خبر ده چې دی یو نظام د اقتصادي نظام لري. نو دا شی اوس تاسو په اروپا نشي کولای د چین نه مخ وړوي امریکا نشي کولای چین نه مخ وړوي. نو نو اکثر دنیا چین ته مجبوره ده څه دا موږ چې د خپل ملک کې مستفي د چین سره غواړو موږ مجبور یو لکه یو ملک لکه یو ساتي د موږ چین سره کار وکړو څه نه هیڅ لار نشته.
د افغانستان حکومت باید څوک چې د غسون څخه هوار شي
اساسا خبر ده چې ولی تاسو حالت ته موږ ورسې ولی دا خو څه دی ورز خبر نه ده ولی افغانستان دوم په تیر ادوال کې چې موږ د دلاور ته دی هغه وی چې دلاور شه دی هغه وی چې موږ یو مش وخت لرو دا خو ته د یوې مشتې کار نه دی. دا خو کلونه غواړي مونه جوړ کړي تقریبا یولس دولس کاله ستاسو سیستم ته لاس کوه تاسو باید د دنیا د اقتصادي سیستم سره برابر کړي دې شي مخنیوی وکړي.
وردک صاحب تیر زمانه خو نه راګرځي لیکن اوس څه وخت کم ده او حالات هم د سدي سدي افغانستان اقتصاد ته ضربه واردوي. تاسو څه پیشنهاد کوي د افغانستان دولت ته د اقتصادي چارو دی و چیرونکو په صفت؟
د ما په نظر باندې افغانستان ته ډېر وخی مالات کې محمد دی دغه دیش وجه دی وخت لري د دیش وجه کې دغه شی د کېدو امکان ډېر کم دی چې د خپل افغانستان خپل سیستم به برابر کنه. افغانستان مخامخه اقتصادي ضربه درته خوري څنګه باید وزارت بدلې نه وشي تاسو کوم اساس باندې تاسو د افغانستان بانک دننه نه کړلو تاسو څه تصمیم ولاو تاسو تصمیم وزارت بدلې نه ولې دي په دغه بانکي سلسله کې چې هغه به د افغانستان بانک خبر نه و او بل ترزي سره نه ده باید پوښتنه وشي چې آیا ته خو یو وخت مخکې خپله چین ته تللی وې چین کې وې دننه نو آیا چې تاسو تللی د جمهور په صفت باندې چې تاسو نه ده باید پوښتنه وشي چې تاسو خو دوی خبرې یا به د اقتصاد د اقتصادي دلیل دپاره چین ته روانه یا به د امنیتي دا خو د اقتصادي دا خو فیصله د افغانستان استادم سره څه دی افغانستان فلان د مارین نیول شوی دا مانی شي چې له دې حساب کې د تاسو د ترنس سره نه باید چې آیا تاسو هلته دا خبره تاسو مخکې شولا تاسو په مختص باندې دا بانکي سیستم خپل تبادله باندې وو چې شوې د تاسو ځوب د خلکو ته توا چې نه نه او کړه د شوی ولا نه شوی.
دا د چین لوري پر افغانستان باندې د بانکي راکړې ورکړې د بندیز په اړه د امریکا کې میشت د اقتصادي چارو کارپو فرید ورداک چې له مچې برسري خبرې کولې. تاسو مشال ریډیو اوري او سمجو خبر پښتونخوا ته. د خبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن یعنی د لوړو زده کړو وزارت په صوبه کې په یونیورسيټي کې د شجنه زده کوونکو د پاره په داخلو کې د عمر حد ختم کړی دی. بلخوا شجو دا ګام ستایلی وای چې حکومت اوس په سرکاري نوکری کې هم د دوی د پاره د عمر حد ختم کړی. شبیر مجان له پېښور رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د لړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن سیکرټری فرح احمد مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل چې په پختونخوا معاشره کې زیاتره زنانه په کم عمر کې واده شي یا د مجبورو لوجې نوکری شروع کی او سبق پریږ دی، نو وروسته ورته په زیات عمر کې په یونیورسټو کې داخله نه ملاویږي. نو دې فیصله سره به د زنانو د لړو زده کړو تناسب نور هم سیوا شي.
دا مونږ فیمیل ایجوکیشن پروموټ کول غواړو کنه، د کې یو هرډل دی چې د مونږ فیمیلز چې کم دي وادا اوشی یا سنا سم مجبوری دا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مثلا یونیورسٹیز کے ایڈمیشن نہ اخلی دا سے خزو دا پارا دا مونگا ریلیکس کرے دے ایج لیمٹ، او ٹول دنیا کے یونیورسٹیز کے ایج لیمٹ نشتا، دا زمون ملک کے دا سسٹم نشتا دینا دا انکریج شی کنا فیمیلز جون کے ہر سٹیج کے
بلخوا دا صحابی زلی سرا تعلق درون کے دا کالج استاد شازیہ خان دا حکومت دا فیصلہ ستائی او وای چی دا ډیر خګام دی خولي حکومت لا وړاندې ګام په سرکاري نوکرو کې هم د دې لپاره د عمر حد ختمول پکار دی.
زموږ سوسایټي کې سپیشلی د پښتنو سوسایټي کې میجورټي خزدا سي چې هغه خپل ایجوکیشن ډیر نیمه کې هغه کم کټ کی، نو بیا بعد کې چې هغه غواړي چې مونږه واده نه پس یا لیټ ایجز کې مونږه خپل ایجوکیشن سٹارټ کول غواړو، نو هغه کې بیا ډیر زیات د پرابلمز کیږي. زموږ کالجز کې ډیر داسې فیمیلز دي سپیشلی چې کم کلو سایډونو ته دي، نو هغه پرابلمز به دی وجه نه حل شي چې دا ایج لیمټ ختم کونو چې هغه خپل ایجوکیشن پورا کینې غوی ته مخ کې د خپل یو جاب ته پاره خپل ایجوکیشن پورا کوي کنه نیکسټ سټپ وی چې غوی دا ایج لیمټ پر جابس کې خاطر.
بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د هایر ایجوکیشن صوبایي وزیر مشتاق غنی تر مخه راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې او یا فیصد تعلیمي ادارې او یونیورسيټي صرف د خیبر پښتونخوا د زنانو لپاره جوړول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام لمخې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو زده کوونکو ته د فیس بیرته ورکړو فیصله شوې ده. کارپوهان دا یو ښه ګام بللی، خو وايي باید داسې یو قدم له لسم جماعت واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د خبر پانی په وینا چې د غرض لپاره یو عرب شل کروڑا روپی به لیکل شوی دي، او د خیبر پختونخوا، فاټا او ګلګت بلتستان ډیر شو زرو د شپړسم او نورو لوړو زده کړو کوونکو تبا د هغوی ورکړې شوی فیس واپس ورکول شي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم د دې اسکیم په حواله د سیاسي او قبایلی چارو تزیه کار او بچاغن په هینتون کې استاد محب وزیر نه و پختل، نو هغه وی باید چې د اسکیم د لسم نه پس د زده کوونکو لپاره هم شروع کړي شي.
فاټا شوا یا زمون خیبر پختونخوا شوا دواړه داسې تعلیم په لحاظ رستو پاتې سیمې دي، او بیا تر سرحده جنگ ځپلې سیمې دي، او په دې جنگ ځپلو سیمو کې چې څومره هم کمپنسیشن کېدی شي ژوند په مختلفو اړخونو کې باید چې دوی ته وشي، او بیا د تعلیم په لحاظ حواله سره خو په ټول نه زیاته ضروري خبره ده مراعات ورکړي سټوډنټانو ته، او بیا خاص کر د هغو سټوډنټانو لپاره کوم چې د ایم این اے د ایم ایس سی نه پس د تحقیق طرف ته یو رجحان لري.
همدارس کله چې مشال ریډیو د یو بل تعلیمی ماهر او پېښور کې د اسلامي کالج په هینتون وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز نه و پختل، نو هغه وې
فاټا صورتحال ډېر خراب ته، او بیا خیبر پختونخوا هم د فاټا د صورتحال نه متاثر شوې ده. نو په دې حواله د وزیر اعظم صاحب دا سکیم چې کوم دی دا ډېر ښه دی چې دوی ته تعلیمي تعاون وکړي، او چې دا څنګه زمونږ فاټا او خیبر پختونخوا دواړه معیشت په حواله ډېرې کمزورې علاقې دي، نو کدي دوی نوجوانانو ته دا سهولت ورکړي نو دا د ستاینې وړ دی. خو د دې سره یو څو تجویز نور هم دي چې پکار دا دی چې دوی اوس دا ماشومان په ښه تعلیمي ادارو کې د دوی داخله کوي، نو دا فیس ته بیا هغه تعلیمي ادارو ته ورکوي، نو دوی به ډېر د لوړې زده کړې چې کومې تعلیمي ادارې دي په هغه کې به دوی زده کړه کوي، نو دوی به په خپله خطه کې په خپله منطقه کې یو ښه کردار لوبوي.
د ذکر ده چې د دې اسکیم پیل د تیرې شروع په ورځ د کویټې نه شوی دی، او دارنګ په دې لومړي پړاو کې د بلوچستان طالب علمانو ته فیسونه واپس ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او زو کبالی سیمی خیبر ایجنسی د فاټا اولمپکس اسوسییشن چارواکی وای دوی د خیبر ایجنسی په جمهوریت سیمه کې په جون د جون په میاشت کې د کامی کچ کرکټ ٹی ٹوینٹی یا د شلو اورونو د سیالیو جوړولو فیصله کړی ده. دوی وایي چې د سره به نړۍ ته د قبایلي سیمې یو ښه مخ وړاندې سي. دوی زیاته کړې چې په دې سیالیو کې شریک هر کرکټ ټیم ته به د فاټا اولمپک اسوسیشن لخوا پوره اسانتیا ورکول کېږي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په ریپورت کې اورو.
د فاټا اولمپک اسوسیشن لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دوی به په جون میاشت کې د غونډ پاکستان په کچ د خیبر جنسای په جمرود لوبو میدان کې د ټی 20 یا د شلو اورونو د کرکټ سیالي را جوړوي او په دې کې به د فاټا په ګډون د خیبر پښتونخوا پنجاب بلوچستان سند او داسې یو شمېر محکمو د کرکټ ټیمونه برخه اخلي. د قبایلی سیمې خیبر جنسای سره تعلق لرونکی د کرکټ یو لوبغاړی فواد په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دا یو ډیر زبردست کار دوی وکړه. په کار داشي نه مخکې شو وای ځکه چې فاټای پلیرانو کې کوم ټیلنټ تای کنه هغه ټول دنیا په مخامخ تای کړ. نو دې ټورنمنت دا फायदा چې موږ کوم خپل لوکل پلیران دي هغه به دا ډیر کوم چې دا نشن پلیران دي په پنجاب کلاډیانو سره بلو بو کنه دې ته به موږ او نه لګز دکړو کړو.
او د یاد سیمې یو بل لوبغاړي مبین خان هم په دې حق له خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
انټرنیشنل کلاډیان راځي موږ لوبه بور سره خښ مونږ ته چې ډېر ټیلنټ راګشته خو مونږ دا غوښتنه کړو خپل غنه چې مونږ ته آیا کوچینګ وشي نو مونږ کې ډېر ټیلنټ شته ان شاء الله چې مونږ ډېر مختلف شو.
د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وای چې په دې سیالي ور جوړول کې ور سره د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ پورا مرسته شامل ده او دا سیالي سره به د قبایلی سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي او دوی به د کرکټ هر ټیم ته پورا سانتیا وی ورکوي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال ریډیو
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
لکه څنګه تاسو د فرهاد شنواری په ریپورت کې واوریدل، فاټا اولمپک اسوسییشن د جون په میاشت کې په خیبر ایجنسی کې د ټی 20 یعنی د شل اورونو لوبو یو د ټول پاکستان کرکټ ټورنمنت کوي. هلته بیا په سوات منګور کې د مقامی غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې درې میاشتنۍ لوبو لړۍ روانه ده چې په کې تیر ورځ د کرکټو لوبې تر سره سوې. په دغه لړ کې یو دستور هم وسو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سوات منګور کې د ډیوی غیر دولتي ادارې د سوري لاندې د لوبو لړۍ کې د کرکټو مقابلې سرته ورسېده. دغه مقابلو کې د سواد بلو بلو برخو څخه راغلي د کراټو اتو کالونه تر شلو کالو عمر پورې لوبغاړو برخه واغسته. په دغه موقع لسکلن یاسین چې په دریم جمعات کې زده کړې کوي دغه لوبو کې دویم انعام ترلاسه کو. دوی په دغه اړه وایي
ماشین واغسته سیکنډ نمبر رانم په کراټو کې او دلته موږ خوشاله یو دلته راځو خبر مینه گیم کو بیا زو خو او دلته موږ ټورنمنت مو لوبو کلا بل جتنا شو پشور کې ټورنمنت روان ملته بل خیر شو.
د کراټو یو بل لوبغاړی حضرت علي وایي چې دغه رنګه لوبي پکار دي ولې حکومتي ادارې دې هم دوی سره مرسته وکړي.
دغه وو تقریبا پورا ګڼ کسان او دغه واکو شمولیت وکړو خپل د نور میلمانه راغلو او زمونږ کلب عالم بګي خپل فایټونه مایټونه وکړل شیلډونه میلډونه واغستل فرست او سیکنډ انعامات ټول واغستل سلور کلبونه او دغه ټول کلبونه والا خپل انعامات واغستل پوره کړل. دا پریکټس دي نو تقریبا د غدلس 12 کال نه خپل باندې کوم افغانستان تر له هر ځای ته ټورنمنټونه لته له حکومت طرف نه زموږ سره سپورټ نشته.
په دغه مقاله لوبو مشر میلما د سیمې یو سیاسي مشر صادق علي وو. دغه لوبغاړو هغه ستاینه وکړه او په دغه موقع ویل
زه د حکومت نه دا خواست کوم چې دغه شانتي ماشومانو او سلاب ځای وشي دوته موقع فراهم کړي او د دو مالی سپورټ هم وشي. نو زما په خیال چې دا د ملک مستقبل دی. په دې کې به ان شاء الله سبا څوک ډاکټران جوړیږي څوک انجینران دي او د دې ملک دا واګه چې کم دی دا وردو پلاس کې زه د خپل طرف نه د دې کلاریانو د پاره د 10,000 روپو او د ارګنایزنګ کمیټې د پاره د 10,000 روپو اعلان کوم.
د لوبو تابع کوونکی ټولنې مشر شوکت سلیم ویل چې دغه د لوبو لړۍ د دویم مئی څخه شروع شوې ده او تر اگست پورې به دوام لري چې پکې نورې ګڼ شمېر لوبې هم شامل دي. د لوبو تابع کولو مقصد په اړه ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
د دې لپاره چې په دې کې یو د امن لپاره یو جذبه پیدا شي او د دې سره سره موږ مختلف ټیمونو کې مختلف مختلف مشران راولو چې دا مشران په دې خبرو پوه شي چې دې ځوانانو ته د جسمانی او د ذهنی اسودګۍ یو ډیر زیات ضرورت دی او موږ غواړو چې په دې کې یو بدلون راشي او معاشره د امن طرف ته پرمختګ وکړي.
د ټولنې مشران وایي چې دغه د لوبو لړۍ چې پکې کرکټ، هاکی، فوټبال، ټینس او د کور دننه لوبې لکه لوډو، کریم بورډ هم شامل دي. پکې 3.5 پورې لوبغاړو برخه اغستې ده او بریالي لوبغاړو ته به دوی انعامونه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو